بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د وریه حمل د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له شپږمې او د 2023 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساده خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا او چین ترمنځ د دوهم سړه جنگ د رامنځته کېدا په اړه د خبرداري په حق لده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو. بیا هم د حضرت امام رضا علیه السلام په سپېڅلي حرم کې د نوي لمریز کال په مناسبت د رهبرۍ د ستر مقام او د وینا په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت مطلب اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. parstoday.ir/ps انټرنیټ ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی په سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو او پیښو کې د ایران او قطر رول ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي وایي د عامو افغانانو ټارګټ کول یو غیر انساني او وحشي اقدام دی. او د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ مشران وایي وحشي سیونیست رژیم په باطن او داخل کې د زوال تخم کرل شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شان د مې ورستا. په سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو کې د ایران او قطر رول باندې سترګې نشي پټېدلې. د قطر د حکومت خارجه وزیر سلاکار عبدالعزیز الخلفی په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ملي امنیت لوړې شورا له منشي علي شمخاني سره په کتنو کې د دوه اړخیزو او سیمه ایزو بدلونونو په باب د نظر تبادله او مشورې وکړې. په دغې کتنې کې د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان وویل په سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو او مهمو پیښو کې د ایران او قطر رول په اوچاره توګه ډېر مهم دی، او د دواړو هیوادونو په رول لوبونې هیڅوک سترګې نشي پټولی. همداراز د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني هم د قطر د خارجه وزیر له سلاکار سره په کتنه کې وویل لا ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا کې هیڅ محدودیت نشته. هغه په دغه کتنه کې همداراز لا ګاونډیو هیوادونو سره د هر اړخیزو ملګرتیا او پراختیا او د ایران د بهرنیو اړیکو یو اصلي لومړیتوب وبلو. دغه راز یې وویل په دې زمینه کې هیڅ محدودیت قائل نه یو. د قطر د خارجه وزیر سلاکار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی هم چې تهران ته په سفر راغلی دی ټینګار وکړ په دغو کتنو کې د ایران او قطر دوه اړخیزي او تاریخي اړیکې مثال ورکوونکي دي، او په سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو کې د ایران او قطر دریځونه یو شان دي او د سیمې په پراختیا او ودې کې اوچار رول لوبوي. د قطر دغه لوړپوړي مقام هم داراز د اړیکو د عادي کولو لپاره د ایران او عربستان په موافقې د خوښې په ښودلو سره دغه اقدام په سیمه کې د ثبات او امنیت په زیاتولو کې یو مهم ګام وباله، او له ایران سره د هر اړخیزو اړیکو پراختیا د قطر د بهرني سیاست د لومړی توپ په سر کې وو بلل. د ایران د محصلینو بسیجی ټولنو شورا په یوې اعلامیې کې د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ته په خطاب کې وویل، هغه څه چې نورو ته یې سپارښتنه کوي د خپل ملت لپاره ولې پرې سترګې پټوي، د خپل ملت د ارادې احترام او ورڅخه ملاتړ وکړه. فرانسه په همدا وروستیو کې د متقاعد کېدا یا ریټایر کېدا د قانون د اصلاحاتو د ترسره کولو لپاره د دغه هیواد ولسمشر امانوئل ماکرون د سرزوری په دلیل له عمومي مظاهرو سره مخامخ ده. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ، د ایران د محصلینو د بسیجی ټولنو شورا د اعلامیې په متن کې راغلی دي، د آسیا، افریقا او لاتینی امریکا په مختلفو هیوادونو کې د بحرانونو په پیاوړتیا کې د فرانسې د حکومت دوامدارو لاسوهنو ته په پام سره او چې فرانسه له هم دغه شان یوه بحران سره لاس او ګریبان شوی، لازمه ده دغه هیواد ولسمشر له خپل ولس سره هغه څه وکړي چې نورو ته یې سپارښتنې کوي، هم هغه شان چې په نورو هیوادونو کې د خلکو د مظاهرو په اړه فکر لري چې خلک انقلاب راولي، نو اوس هم تمه ده همدا ده په خپل هیواد کې د پیښو له ښکلا خوند واخلی، نه دا چې د خپل هیواد ولس ته ووایي چې غونډې او اعتراضونه قانوني چاره نه ده او هیڅوک د خلکو د استازو په ضد د بلوا او اعتراض حق نه لري. د فرانسې خلک یوازې اقتصادي روڼتیا غواړي، واقعا اقتصادي مشکل لري، نو تاسو ولې سرزوری کوئ او د خلکو چغې ځپئ او ورته غوږونه نه ږدئ، پر دوی ډزې مه کوئ، په بوګنوونکي ډول یې مه ځپئ او ورسره خبرې اترې وکړئ. دوی سره وسله نشته چې په زغرګاډو سره ورباندې حملې کوئ، دوی بهرني ملاتړي هم نه لري، حتما یې چغه واورئ او له خپل ولسه شرم وکړئ. د عام افغانانو په نخښه کول وحشي توب دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر په کابل کې د خارجه وزارت د ودانۍ په وړاندې په پرونی ترهګري حمله سخت غبرګون ښودلې او ویلې دي، پر عام افغانانو حمله د انسانیت او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي او یو زیګ اقدام دی. د افغانستان په کابل کې پرون د خارجه وزارت د ودانۍ په وړاندې په ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او کبو اتلس نور ټپیان شوی دی چې ځینې ماشومان هم پکې تر سترګو کېږي. دوه میاشتې مخکې هم دغه ودانۍ د داعشي ترهګرو په شیشت کې راغلې وه. لا کبل زم خبریال راپور راکوي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي، د عامو خلکو ټارګټ کول د نه منلو وړ او له انساني ارزښتونو سره په توپیر کې اقدام دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو پیغام کې د دغه ترهګری حمله په محکومولو سره ویلي دي، دغه ترهګر اقدام د بشریت په ضد جنایت او له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په توپیر کې یو اقدام دی. د اسرائیلو د زوال تخم د دوی په باطن او داخل کې کرل شوی دی. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د مشر مرستیال د سیونستانو د داخلي بحران په سختی ده او د نیواکي ټاټوبو بدلونونو په غبرګون کې وویل، نیواګر رژیم لا باطن او داخله په دړې وړې کې ده. سیونست رژیم د دغه رژیم د افراطي لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د کابینې په جنجالي اقداماتو او قضایي اصلاحاتو پسې په داخلي اختلافاتو کې ډوب شوی او دغه اختلافات اوس د نتنیاهو په لاس د جنگ د وزیر په څنګ ته کېده پسې اوج ته رسیدلی او عمومی کاربندیزونو هم درست نیوکی ټاټو به راګیر کړی دي. الله د خبری سایت راپور ورکړی، د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي، نیواګر رژیم د خپل نابودۍ تخم په خپل باطن او داخل کې له ځان سره وړي او د فلسطین د ملت په څیر د یو مجاهد او تلپاتې ملت سره سره هر څومره چې وخت تیریږي دغه وحشي رژیم د نابودۍ په لور حرکت کوي. شیخ نعیم قاسم هم دارز د یخربون بیوتهم بأیدهم و ایدی المؤمنین د آیات په ذکر کولو سره په قرآن کریم کې د بنی نوزیر د یهودیانو د نابودۍ بهیر کې سیته په اشاره سره ټینګار وکړ، د خداوند متعال په غوښتې سره د اسرائیلو موقت رژیم مخ په زوال دی. د قضایي قانون د اصلاح په نامه سره د نتنیاهو د کابینې په پلان کې چې د نیواکي ټاټوبي اوسیدونکي د اساسي قانون په وړاندې کودتا تعبیروي، دغه رژیم د قضایي ادارې اختیارات کموي او په مقابل کې به په دغه رژیم کې د مجریه او مخننی قواو ځایګه او قدرت پیاوړی کړي. دا سیونیستي رژیم د پارلمان مخې ته په زرګونو اسرائیلیانو سره مظاهره کړي. دا تهران ریډیو د ابری خبرونې پرون مازیګر د سیونیستي رژیم د کابینې د قضایي اصلاحاتو د پلان په محکومیت کې د لسګونو زره اسرائیلیانو د مظاهرو د دوام خبر ورکړ. سکای نیوز عربي چینل هم د ایبری سرچینو له کوله راپور ورکړی دی. د دغو بدلونونو په دوام کې په لسګونو زره اسرائیلیان پرون مازیګر په نیواکي قدس کې د سیونیستي رژیم د اپوزیشن لوري د مشرانو په غوښتې د سیونیستي پارلمان یا کنست په وړاندې غونډ شول او پر نتنیاهو او د هغه په کابینې یې سخت ټکونه وکړل. ایبری رسندوی هیو سرچینو هم داراز د پارلماني ودانۍ ته د زرګونو مظاهره چانو د ننوتو خبر هم ورکړی دی. په تل اویب کې هم سیونیستانو واټونو ته وتلي او سړکونه یې بند کړي دي او د اسرائیلو پولیسو هم په قدس کې تیار سه شوی او ویل کېږي چې په حیفا او بیرل سب ښارونو کې په لسګونو زره سیونیستانو په مظاهرو کې چغې پورته کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې په درستو نیواکي ټاټوبو کې سیونیستانو د خدمت رسوونکو ادارو د کارمندانو کار بندیز هم پیل شوی او په دغو سیمو کې ژوند ګډوډ کړی دی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، سم د امریکا او د چین ترمنځ د دوهم سړه جنگ د رامنځته کېدا په اړه د خبرداری په باب تفسیره دراورو. د امریکا او د چین ترمنځ د تاوتریخوالي په سختې فضا کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کسنجر له لومړي سړه جنگ په کراتو د دوهمې سړې جګړې د رامنځته کېدا په هکله خبرداری ورکړی دی. هنری کسنجر په تېرې یک شنبه ورځې د اسپانیا له مونډو ورځپاڼې سره په مرکه کې د امریکا او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې د پیلېدا احتمال ورکړی. هغه ویلي دی امریکا او چین د لومړي سړې جګړې د پړاو په پوټه چې د امریکا او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د 1940 میلادي لسیزې څخه تر 1990 میلادي لسیزې پورې روانه وه، همدا اوس ورته اقتصادي سرچینې لري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کسنجر ټینګار کړی دغه دوه ستر اقتصادي قدرتونه یعنی چین او امریکا همدا اوس په دوه دښمنو سیالانو بدل شوي دي او دغه تمه باید ونه لرو چې چین د لویدیځ په لور وڅرخي. د امریکا او چین ترمنځ د نوي سړه جنگ د رامنځته کېدا په هکله د واشنگټن د یو تر ټولو ستر او تر ټولو مهم سیاستوال او ستراتیژي جوړونکي په توګه د هنری کسنجر خبرداري د واشنگټن او د بیجینګ په اړیکو کې د مخ په زیاتی دونکې دښمنه او د تاوتریخوالي د بهیر تاییدونکې دی، کوم چې د چین پر خلاف د امریکا د اقداماتو او د کړچار په دلیل رامنځته شوی دی. دغه موضوع داسې چاره نه ده چې له هنری کسنجر څخه پټه پاتې شي. هغه له دې مخکې هم د امریکا او د چین ترمنځ د شخړې د رامنځته کېدا د خطرې په اړه خبرداری ورکړی و. کسنجر باوري دی چې دغه شخړه د بشریت په وړاندې په تر ټولو ستر چیلنج بدلېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کسنجر په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې چین او امریکا د نړۍ د تباه کولو قدرت لري ویلي دي، د دوی ترمنځ هر ډول پوځي جګړه به د نړۍ حالت له لومړي نړیوال جنګ له وروسته حالت نور هم پسې بدتر کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې مخکې خبرداری ورکړی و چې د امریکا او چین ترمنځ د نوي سړه جنگ پیلېدل به د ټولې نړۍ لپاره یوه غمیزه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هنری کسنجر دغه دریځونه په داسې حال کې بیانېږي چې د روسیې او چین د ملګرتیا په هکله د اندېښنې په څنګ د تایوان جزیرې د بالون له لارې د جاسوسۍ کولو د ټیک ټاک انټرنیټي پاڼې په حکله د چین او د امریکا ترمنځ تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. په حقیقت کې ډیره موده کیږي چې امریکا په خپلو لوړو سندونو کې چین د ځان او د لویدیځې نړۍ په ضد تر ټولو لوی مهم ګواښ په توګه معرفي کړی دی او د بیجینګ له پلانونو سره د مقابلې په ضرورت یې ټینګار کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید جیمز سټین د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پای کې په دفاع وزارت یا پینټاګان کې د ملي دفاع د ستراتیژۍ د مخکتنې په وخت ویلی وو په اوکراین باندې د روسیې له برید سره چین هم هغه راز د امریکا په ضد تر ټولو ستر ګواښ دی. د امریکا د ملي دفاع په نوې ستراتیژۍ کې ویل شوی دی چین هڅه کوي انډو پیسیفیک سیمې او نړیوال نظام د خپلو قدرت غواړو ترجیحاتو او ګټو پر اساس بدل کړي. د دغه ستراتیژۍ په متن کې هغه څه چې د تایوان په هکله د چین دښمنانه فعالیتونه بلل شوی دي بې ثباتي رامنځته کوونکي او په سیمې کې د سولې لپاره چیلنج بلل شوی دی. د امریکا ولسمشر جوزا بایډن د حکومت لوړ رتبه فوجي او امنیتي چارواکو په ځلونو چین د امریکا تر ټولو مهم جیوپولیټیک چیلنج اعلان کړی دی او د لیبرال نظام په اساس د نړیوال نظام د بدلولو لپاره د چین د ارادې د لرلو ادعا یې کړې ده. له چینه د هیوادونو د ویرولو په هکله دغه انځور په نړۍ او سیمیز ډګر کې د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکي ټکر ته په پام سره د بیانولو وړ دی. د چین په مقابل کې د سیالۍ او په دوه اړخیزو اړیکو کې د کړکیچ د ختمولو په هکله د امریکا د ولسمشر جوزا بایډن د چارواکو له اداګانو سره سره هغه څه چې واک ته د جو بایډن له رسیده وروسته د چین په مقابل کې د امریکا له اقداماتو او دریځونو څخه معلومیږي. له بیجنګ سره په اقتصادي، تجارتي، فوجي او امنیتي ډګرونو او له سمندري اداګانو سره د مقابلې په ډګر کې د هر اړخیز ټکر لپاره د واشنگټن هڅه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه لیلوی ستمن آوریدون که ازما فاطمی سلامونه و نیکی پرزوینه و منه عزیزان و ازم ده تاریخ او بلا پانه تاسو تا اوگرانده که بوم. ننده نای برازی هستی شنبه ده 1402 هم هجری المریز کال ده وری ده میاشتی اتمنه تا ده چه ده 1440 هم هجری قمری کال ده رمضان یا ده روژه ده مبارک میاشتی لشپگیمه او ده 2020 هم میلاد کال ده مارچ ده میاشتی اتویشت منه تا ده. نه سوه یو اتیا کال پخوا د 1430 هجری قمری کال د روژه د مبارک میاشتې په شپږمه نیټه د 15 هجری قمری پیړۍ یو مسلمان فقیه حمزه بن عبدالله سالار د ایران په یوه شمالي لویدیځي ښار تبریز کې وفات شو. هغه د ایران په شمال کې د تبریستان ولسوالۍ اوسیدونکی او لقب یې هم ابو علی و. سالار د شیخ مفید او سید مرتضی عالم الهدا یو مشهور شاګرد شمیرل کیږي. د سالار تر ټولو مشهور اثر المراسم العلویه والاحکام النبویه نومیږي چې د جوامع الفقه په نوم له نورو ولسو کتابونو سره یو ځای چاپ شوی. د هغه له نورو اثارو په فقه کې د الابواب والفصول او التقریب نوم کتابونو ته اشاره کولی شو. څلور اتیا کاله مخکې د 1909 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 23مه نیټه په اسپانیا کې کابو د 2.5 کالو جنګ وروسته د جنرال فرانسیسکو فرانکو په مشرۍ سلطنت غواړي پر جمهوریت غواړو برلاسه شول او د دغه هیواد پلازمینه مادرید ښار یې ونیوله. په اسپانیا کې نارامي هغه مهال پیل شوه چې د دغه هیواد ظالم باچا دیارلسم الفانسو د جمهوری غواړو ترمنځ تر د باولاندې استعفا ورکولو ته مجبور شو او په اسپانیا کې جمهوری حکومت جوړ شو. خو څه موده پسه د جنرال فرانکو په مشرۍ د دغه هیواد پوځیانو د سیاسي او اقتصادي ګډوډیو په پلمه د جرمن نازي او ایټالیایي فاشیست په مالی او تسلیحاتي ملاتړ سره له جمهوریت غواړو سره جنگ پیل کړ او جمهوري غواړې له ځینو اروپایي هیوادونو د مرستې له ترلاسه کولو سره سره ونتوانېدل چې د سلطنت غواړو په وړاندې مقاومت وکړي. د جمهوري غواړو له ماتې وروسته جنرال فرانکو قدرت ترلاسه کړ او شپږ دېرش کاله یې پر اسپانیا ظالم او ځپونکی نظام واکمن کړ. دواتیا کاله پخوا د 1948 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 23مه نیټه انګریز لیکوالې ویرجینیا وولف ځان وواژه. هغه په 1928 کال کې زیږیدلې وه او له ماشومتوبه وتوانېده چې د خپل پلار له شخصي کتابتون او معلوماتو چې یو ادبي لیکوال او منتقد و ګټه پورته کړي. وولف ډیر ژر لیکنه پیل کړه او د میرمن ډالیوي څپې او د سمندري فانوس په لور په شان کتابونه یې ولیکل، خو د هغې رواني یا نفسیاتي ناروغۍ چې په زلمیتوب کې پرې اخته شوې وه کله کله د هغې د کار مخه نیوله. دغې انګلستاني لیکواله بالاخره د همدغې ناروغۍ له امله ځان وژنه وکړه.
دلمر په حضور کې
ګرانوریدم کو دا سلامونه په وړاندې کول سره ز فاطمی لخبر محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو د حضرت امام رضا علیه السلام په زیارت کې د اسلامي انقلاب د لارښود وینا او په اکله له تاسو سره وژغېږو او په دې اړه یو ځانګړی خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدر من اوریدونکو په ایران کې د نوی لمریز کال په پیلېدو سره د هر کال د دود له مخې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئی د مشهد په مقدس ښار کې د اتم امام حضرت علي ابن موسر رضا علیه السلام مبارک زیارت ته ځي او زیارت کوي او د دین او دنیا په هکله زیارتوالو ته وینا کوي. سږ کال هم د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نوی کال دعا ته اشاره وکړه چې په کې له پروردګار څخه په خو حالاتو باندې د حالاتو د بدلون غوښتنه کیږي او وی فرمایل د انسان دعا او له خدای تعالی څخه غوښتنې او حاجتونه هغه وخت پوره کیدی شي چې انسان له خدای څخه د خپل غوښتنو د عملي کولو په لوري ګام اوچت کړي. په ټولنه، هیواد او نظام کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره باید خلک د فکر خاوندان او عامه ذهنیت له اساسي ضرورتونو سره بلد ووسی او له هغه څخه په هر کلی سره مفکورې فعال شي او لوی غوښتنې او هیلې پوره کړی شي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی له بدلون څخه خپل هدف په اسلامي نظام او ایراني ټولنې کې د نیمګړتیا او بدلون وباله چې د هغوی په پیژندګلوي سره کمزورتیاوي د کلک هود له لارې د قوت په ټکي بدلېدلی شي. یو سخت او ګران کار چې په ملي کچه کې په ځان باندې باور ته ضرورت لري. معظم لارښود په دې هکله وفرمایل داسې ولس چې په ځان باور لري کولی شي په ډیره کامیابۍ سره اساسي اقدامات ترسره کړي. د دغه ولس چارواکي هم په زړورتیا سره د بدلون غږ اوچتولی شي. زموږ ولس داسې ولس دی چې په ځان باندې باور او عزت لري، خپلواک پلوه او زړور دی. زموږ ولس په مختلفو ډګرونو کې وښودله چې په خپلو وړتیاو باندې باور لري.
گرانو اوریدونکو، د اسلامی انقلاب معظم رهبر د ملی ځان باورۍ تر څنګ هوښیارتیا هم یو بله مهمه مسئله وبلله، ځکه چې د ناپوهۍ په صورت کې له زړه سواندۍ او نظام سره د دلچسپۍ او ګروهنې سره سره ممکنه ده د نظام د پیاوړتیا ټکي زیانمن کړی شي. هغوی د ایران د ولس او د اسلامي ټولنې د پیاوړتیا یو ټکی د هغوی پیاوړی او مضبوط بنیاد وباله، او د دښمن د ډول ډول د سیسو په وړاندې د ایران د ولس مقاومت یې د دغه پیاوړتیا له نښو څخه وبله. کلونه کېږي چې د ایران ولس د نړۍ تر ټولو د پیاوړو هیوادونو په ګزارونو لکه بندیزونو، کودتاو، سیاسي دباوونو او د اسلام او ایران ویرونې لپاره د رسندوی یرغلونو او د ډول ډول سیاسي او امنیتي د سیسو په وړاندې ودرېدلی دی. په دې هکله د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، د ایران د ولس نما سوا کوم ولس دی چې وکړی شي د دومره دسیسو اقتصادي او سیاسي دباوونو په وړاندې ودرېږي او مقاومت ته دوام ورکړي. دا د ولس او د ټولنې داخلي مضبوطیا ښایي. دا ښایي چې د ایران ولس پیاوړی دی. په همدغو بلواو کې چې څو میاشتې وروسته په ایران کې رامنځته شوې ټولو ورودانګل، دا مهمه مسئله ده. د امریکې او د ځینو اروپایي هیوادونو په څیر د یو شمېر هیوادونو ولسمشرانو او سیاسي چارواکو له دغو بلواو څخه په ډاګه ملاتړ وکړ. دغو بلواو کې له ولس نه ډېر کم شمېر کسانو چې یوه سلنه هم نه کېده تیروتلي وو او برخه یې پکې واخیسته. او امریکا او اروپا له بلواګرو نه یوازې سیاسي ملاتړ وکړ، بلکې هغوی ته وسلې واستولې او امنیتي ملاتړ یې هم ورڅخه وکړ، څو له دې لارې اسلامي جمهوریت او نظام کمزورې کړي. خو هغه څه چې په عمل کې رامنځته شو هغه د اسلامي جمهوریت د نظام د وړتیاو لا څرګندېدل وو. اسلامي نظام په یوې لوی او نړیوالې دسیسې کې برلاسه شو او نړیوالو ته یې وښودله چې لا هم پیاوړی او مضبوط دی. د تیر کال د سلواغې د 22مې لاریون د مخکنیو کلونو نه هم زیاته په پرتمینه توګه ترسره شه، او له مخکې کلونو نه زیات خلک په کې ګډون کړی وو، چې دا د ایران د ولس داخلي مضبوطیا ښایي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د بندیزونو او دباونو سربیره د ایران پر مختګ یوه بله مهمه مسله وبلله او وی فرمایل، د بهرنی اړیکو په ډګر کې لویدیځوالو هڅه وکړه چې ایران منځوي کړي. په تېره بیا امریکا او اروپا خو د دوی هڅې اپوټه پایلې درلودلې. هو، د دغو فشارونو په نتیجه کې لویدیځ سره زموږ اړیکې ډېرې کمزورې شوې، لیکن آسیا سره مو اړیکې له مخکې نه زیات پیاوړې شوې. له دې نه وروسته به دغه لارې ته دوام ورکړو. موږ د آسیا له مختلفو برخو سره خپلې مهمې اقتصادي، سیاسي، تخنیکي او علمي اړیکو ته دوام ورکوو. د ایران د ولس مقاومت او هڅې سبب شوې چې ایران په یو شمېر نړیوالو مهمو تړونونو کې غړیتوب ترلاسه کړي. د سیمې د هیوادونو ورآخوا موږ به افریقا او جنوبي امریکا سره هم خپلې اړیکې زیاتې کړو. البته اروپا سره مو پریکون نه دی کړی، هر یو اروپایی هیواد چې د امریکا له غلیمانه سیاست څخه تبعیت و نه کړي موږ ورسره د همکارۍ لپاره تیار یو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل چې د لاسته راوړنو او بریاو ترڅنګ موږ یو نیم کمزورتیاوې هم لرو چې یوه یې همدغه اقتصاد دی. هغوی په تیلو او ډالرو باندې د هیواد تکیه یوه تر ټولو مهمه اقتصادي ستونزه بولي. د رهبر په وینا اقتصاد چټک او دوامداره ودې ته ضرورت لري. د ګرانیو مخنیوی او د تولید وده نومې شعار ته په اشاره سره وویل چې په هیواد کې د توکو د بیې د زیاتېدو د مخنیوی یوازنۍ لاره د تولید وده ده. هغوی همدارنګه د دښمن هر اړخیز جنگ ته هم اشاره وکړه او وی فرمایل څو اړخیز جنگ که څه هم پوځي برید نه دی خو په حقیقت کې په دینی او سیاسي باورونو باندې د دښمن برید دی. دا چې د ناس په مبارکه سوره کې د خناس له وسوسو څخه متعال خدای ته پناه وړو، خناس همدغه د خارجیانو او د هغوی د پلویانو تبلیغات دی چې د حقیقت د اپوټه ښودنې لپاره د اسلامي ولسونو هوډ او باورونه هدف ګرځوي. د هغوی هدف د هیلو له منځه وړل او د ځوانانو په زړونو کې د ناهیلۍ رامنځته کول دي. له ناهیلۍ انسان څخه د زیار او فعالیت تمه نشي کېدای. هغوی غواړي د ایران له مسلمان ولس څخه د هغوی ایمان واخلي، کله چې د خلکو دینی ارزښتونه او ملي باورونه کمزوري کړي نو بیا په هیواد کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ پسې دي. غواړي چې هیواد کې دننه کورنیو جګړو ته لمن ووهي، خو د خدای په توکل سره دښمن ماته وخوړه او ولس بیدار دی. خلک د خپل ارزښتونو او باورونو لپاره ولاړ دی. زه په پریکنده توګه دا اعلان کوم چې د ایران ولس پیاوړی دی، د پرمختګ په حال کې دی او کولی شي نیمګړتیاوې له منځه یوسي.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د خپل ویناو په یو بل برخه کې یو ځل بیا د مقاومت له جبهې څخه د ایران د ولس په ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د یوکرین په جګړه کې د ایران ښکېلتیا په پریکنده توګه رد کړه او په دغه جنگ کې د ایران د ګډون په حق له ټولې ادعاوې دروغ وبللې. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په وینا د یوکرین د جنگ د رامنځته کېدو لامل د امریکې لخوا ختیځ لوري ته د ناټو خوځول دي. اوس هم د یوکرین له جنگ څخه تر ټولو زیاته ګټه امریکا او د هغې د وسلو کارخانې ترلاسه کوي. په دې خاطر امریکا د یوکرین د جنگ د ختمېدو مخنیوی کوي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلو ویناو په پای کې وفرمایل نن باید دغه مبارک قرآنی آیت ته پام وکړو چې فرمایي ولا تهنو ما سستیږئ ولا تحزنو ما غمجنه کیږئ و انتم الاعلون تاسو له ټولو نه بره یاست ان کنتم مؤمنین. ستاسو ایمان ستاسو د بروالي لامل دی. اوس وینو چې زموږ سخت دښمن یعنی امریکا نن سبا په سیمه کې ذلیله شوې ده. موږ پوهیږو چې په سیمه کې څه کول غواړو. سیاست مو روښانه دی خو امریکایان نه پوهیږي چې آیا باید په سیمه کې پاتې شي او که وتښتي. که پاتې شي ورځ تر بلې د ولسونو د نفرت له زیاتېدو سره مخامخ کیږي. امریکایانو په افغانستان کې 40 کاله پاتې شول. افغان ولس لزانه بیزاره کړ. له افغانستان څخه په تشتی باندې مجبور شول. که پاتې شي نو له کرکې او نفرت سره مخامخیږي او که لاړ شي نو خپلې ګټې له لاسه ورکوي. امریکایان په سوریه او عراق کې ګټې لري. په ټول سیمه کې لالچ لري. کولار شي نو دا ټول ګټې له لاسه وزي. لاله هاند شي دی چې څه وکړي. دا د شکر ځای دی چې زموږ لار روښانه ده، بصیرت مو برقراره، او د خدای په توکل سره مو ګامونه پیاوړي دي، او زموږ دښمن له کمزورتیا سره لاس په ګریوان دی.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې لړې د نننې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو. په دې هیله چې د خوښې او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
روجا
دا خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
دیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، روژه د خدای میلمستیا د لړۍ له شپږم پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا هم وکړئ.
ډیرو ګرانو ردونکو، څو ورځې کیږي چې د رمضان د مبارکې میاشتې د لحظاتو په برکت متعال خدای له خپلو ګرانو میلمنو سره د خبرو اترو توفیق را په برخه کړی دی. داسې میلمانه چې ژبې یوه لحظه هم د متعال خدای له ذکر څخه فارغه نه دي او زړونه یې د خدای له یاده ډک دي. هیله من یم چې تاسو ټول په دغه مبارکه میاشت کې د متعال خدای له بندګۍ او طاعت څخه خوند واخلئ. دغه خوند هم د واجباتو په تر سره کولو کې موندل کیږي او هم د حرامو په پرېښودلو سره، لیکن په دغه چارو کې د بریالیتوب لپاره باید ځینې چارې وار د مخکې ترسره شي. دغه وار د مخکې چارو کې یو شمیر باید او نه بایدونه شاملیږي چې د یو بل تر څنګ د ژوندون یوه ځانګړې طریقه معرفي کوي. د اسلام ګران پیغمبر او د اهل بیت علیه السلام د یادې طریقې تر ټولو غوره بیلګې دي. لا زیات خوراک او څښاک څخه پرهیز دغه ډول ژوند له آدابو څخه بلل کیږي. د اسلام د مشرانو نه نظره په خوراک افراط د جسمانی زیانونو رخوا زموږ روح ته هم زیان رسوي او د انسانیت لوړې مرتبې ته له رسېدام څخه مو منع کوي. دا هم هغه د انسانیت د له منځه تلو سره تړاو لري. کوم انسان چې د څارویو په څیر تل په خوراک لګیا وي او یا هم د زیات خوراک له کبله د سا اخیستلو توان د لاسه ورکړي، له شکه پرته خپل دینی واجبات په غوره توګه نشي ترسره کولی. کوم کس چې د روژه مات لپاره د مختلفو خوراکونو او خوندورو خوړو پسې ټوله ورځ لګیا اوسي، له شکه پرته د روژې د حرمت د ساتلو او د شپې د لمونځونو او له متعال خدای سره د مناجات په سوچ کې نه وي. داس یو کاس د متعال خدای د بندګۍ حق نشي پر ځای کولای چې دا انساني روح ته تر ټولو زیات زیان رسوي.
د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه په یو حدیث شریف کې راغلی چې خپل زړونه په زیات خوراک او څخاک سره موجنی، زړه د فصل په څیر دی، که اوبه زیات ورکول شي څخاک کیږي او مړ کیږي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له نظره د مومن زړه لپاره هیڅ یو شی د زیات خوراک په څیر تاواني نه دی. هغوی زیات خوراک د نظره سواندی، د شهوت د لمسون لامل او همدارنګه کم خوراک او لوګه د مؤمن د روح او زړه غذا بولی. زیات غذا او زیات خوراک خپل یو ډول شهوت بلل کیږي، داسې شهوت چې د شیطان لپاره یو وسیله ګرځېدلی شي تر څو موږ له عبادت څخه د غفلت په لوري بوزي. د مختلفو خوړو په خوراک کې افراد یو ناوړه او رټل شوي کردار بلل کیږي، که څه هم هغه خواړه ټول له حلالو عایداتو څخه ترلاسه شوي. اسلام په هیڅ یو کار کې افراد او تفرید نه خوښوي. په خوراک او څښاک کې افراد بیا داسې یو حالت ته وایي چې پکې د ډوډۍ له خوړلو ډډه وشي تر دې حد چې انسان په جسمانی یا فزیکي کمزورتیا مبتلا شي او د خپل آخرت او د دنیا د چارو په سرته رسولو کې بې وسه شي. په مؤمنانه ژوند کې هر یو شی باید د هغه هدف د رسیدلو لپاره وي کوم چې متعال خدای انسان ته ټاکلی دی. هغه هدف عبادت، طاعت، بندگی او لقاء الله مقام ته رسیدل دی. متعال خدای د زاریات سوره په 55 آیت شریف کې داسې فرمایي: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی پیریان او انسانان می نه دی پیدا کړی مګر د عبادت لپاره. نو زموږ له خلقت یا پیدا کېدو څخه هدف عبادت او رمضان بیا د عبادت میاشت ده. متعال خدای په رمضان میاشت کې په روژه او له خوراک او څښاک څخه په پرهیز سره موږ ته هدایت ورکوي او موږ هم کولی شو یا د روده خپل د ژوندانه په ټولو اړخونو کې عملي کړو. البته دومره نه چې موږ ته روغتیایی او فزیکي ستونزې رامنځته کړي. د اسلام دا سپارښتنه ده چې تر کومه وژه شوی نه یاست ډوډۍ مخوری او تر مړېدو مخکې خوراک بند کړی. دغه کار موږ ته هم جسمانی او روحانی روغتیا را په برخه کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانان د رمضان د مبارکې میاشتې په اوږدو کې د معنوي لحظاتو په تیرولو او د روژې په نیولو سره په خپل جسم او روح کې صبر او مقاومت ترسیموي تر څو د دې صبر او زغم په وسیله تلپاتې نیکمرغۍ ته لاره هواره کړي. انسان هغه وخت کولی شي د ژوندانه د ستونزو په وړاندې مقاومت وکړي چې په صبر او زغم باندې ځان سینګار کړی وي. رمضان د کال ځنګړو میاشتو څخه بلل کیږي چې روژه نیونکي پکې د ورځې روژې نیسي او د شپې عبادتونه کوي او د صبر او د زغم مشق ترسره کوي. د رمضان د الهي میلمستیا میاشت دی. متعال خدای د بکاری د مبارکې سورې په 45 آیت کې فرمایي: او په صبر او لمانځه سره مدد غواړی، او بېشکه چې یقینا چې دا کار پر ډېر ګران دی مګر پر عاجزۍ کوونکو باندې. د اهل تشایو په روایتونو حدیثونو کې په دغه آیت شریف کې له صبر څخه مقصد همهغه روژه بلل شوې ده. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام د صبر د قسمونو او ډولونو په هکله فرمایلی دي: صبر او زغم درې ډوله دي، په مصیبت باندې صبر کول، په ګناه باندې صبر او په اطاعت باندې صبر. هغه بزرګوار په مصیبت باندې د صبر په باب کې فرمایلی دی ک انسان وغوړي حوادثو پیښو مصیبتونو او مادي او معنوي ستونزو په وړاندې د الهي رضا له لارې منحرف نشي باید صبر او حوصله غوره کړي پر طاعت باندې صبر یعنی ک انسان د الهي طاعت پر مهال صبر ته محتاج وي په بل عبارت سره د خدای اطاعت کول زیات ته ضرورت لري او که انسان وغواړي په غوره توګه الهي حکام عملي کړي نو باید صبر خپل کړي د ګناه او معصیت پر وړاندې صبر په دې معنی ده چې که انسان وغواړي د متعال خدای د بندګۍ له لارې منحرف نشي صبر ته ضرورت لري تر څو د ګناهانو پر وړاندې خپل د نفس په کنټرولولو بریالی شي
صبر د بشر په اخروی او دنیوي دنیا کې نیکمرغۍ کې مهم رول لوبولی شي او د انسانانو د بریالیتوب لامل بلل کیږي انسان باید خپل د ژوند په ټولو چارو کې صبر او زغم خپل کړي په دې خاطر چې د بقره د مبارکې سورې په 153 آیت شریف کې داسې راغلی ده ان الله مع الصابرین خدای تعالی له صابرانو سره دی او د بقره د مبارکې سورې په 155 آیت کې هغو کسانو ته چې صبر کوي فرمایي ولنبلونكم بشيء من خوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين او خام خاموش به تاسو ضرور په یو شی سره لویر او لوګي او د مالونو او زانونو او میوه په نقصان یعنی کمی سره آزمایو او صبر کوونکو ته زیری ورکړه په دې توګه متعال خدای د آزموینو او د ژوند د ترخو په مقابل کې اجر کې صبرناکو کسانو ته ورکوي په بل عبارت سره زغم او صبر د انسان په مادي بریالیتوبونو کې مهم رول لري او د هغه اخروی نیکمرغۍ زمینه برابروي روژه نیول د بندگانو د صبر د پیاوړي کېدو لپاره تر ټولو ښه تمرین بلل کیږي او د انسان د نفس په طهارت باندې د پام وړ اثرات لري انسانان که وغواړي په آرامښت او هوساینې سره ژوند وکړي او د متعال خدای غوره بندگان واوسیږي باید صبر او زغم غوره کړي د دې ځانګړنې د روزنې لپاره تر ټولو ښه فرصت د رمضان المبارکه میاشت ده په دغه میاشت کې روژه نیول په انسان کې صبر او زغم پیاوړی کوي او د دې سبب ګرځي چې انسان له خپل نفس او دینوي تعلقاتو سره د مبارزې لپاره هڅه وکړي هر څومره چې انسانان زیات صبر خپل کړي نو د ژوندانه د ستونزو په وړاندې نفس هغومره چمتو کیږي
وګوردونکو متعال خدای د زمر د مبارکې سورې په دروشته میاد کې فرمایي الله تر ټولو ښکلی کلام نازل کړی دی چې داسې کتاب دی چې په خپل مینځ کې مشابه دی مقرر او غبرګ دی چې له دننه د هغو کسانو پوستکی ځیکیږي چې له خپل رب څخه ویریږي بیا د دوی پوستکي او د دوی زړونه د الله ذکر ته نرم شي دغه د الله هدایت دی چې چاته وغواړي په ده سره هدایت ورکوي او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي نو د هغه لپاره هیڅوک لار ښودونکی نشته داسې دا چې هر ځلې د قرآن تلاوه د انسان لپاره نوي او تان ښکاري او زړه ته سکون وربخښي دا د قرآن ځانګړنه ده د رمضان میاشته د قرآن د تجلی او د اونس میاشت ده په دغه میاشته کې د روژه نیونکو روحي طهارت او پاکوالي د قرآن په زړه پورې نغمې سره یو ځای کیږي او په روژه نیونکي کې د تلاوت شوق نور هم زیاتوي په داسې توګه چې ځینې روژه نیونکي په رمضان میاشت کې تر یو ځلې زیات د قرآن شریف ختم کوي
د رمضان د مبارک میاشتې تر ټولو مهم فضیلت دا دی چې قرآن کریم په دغه میاشت کې نازل شوی د دخان مبارک سوره هم دغه موضوع بیانوي د قدر د مبارک سوره په لومړی آیت کې هم دا مسله بیان شوې ده او نور وضاحت ورکوي د قران کریم د نازلې دوش په د قدر شپه نوموي او لزر میاشتوې غوره معرفي کوي. د آیت شریف کې راغلی چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر، موږ قران شریف د قدر په شپه کې نازل کړ. د قران شریف دغه نزول د قدر په شپه کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په زړه باندې شوی او هغه حضرت په ټول قران باندې اجمالی پوهه تلاسه کړې ده. متعال خدای بیا د بقره د مبارک سورې په یو سل پنځه اتیایم آیت شریف کې داسې فرمایي: د رمضان میاشته هغه میاشته ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شوی دی، چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت او د فرقان یعنی د حق او د باطل بیلونکي ښکاره دلیلونه دي. د قرآن کریم د نازلېدو د څرنګوالي په باب آیتونه دوه ډوله نزول ته اشاره کړې ده: ځینې ناڅاپي او په یو ځلې د قدر په شپه کې د قرآن نزول ته اشاره کوي، او ځینې آیتونه بیا د درویشت کلونو په موده د هغه حضرت د رسالت په موده کې د قرآن په نزول باندې دلالت کوي چې په مختلفو حالاتو کې په نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په توګه نازل شوی دی. بله شکه قرآن مجید د هدایت کتاب او د ژوندانه تر ټولو غوره لارښود دی، چې لارښوونې د یوې زمانې او یا یوې سیمې پورې محدود نه دي، بلکې په ټولو زمانو کې او د ټول بشریت لپاره دی. د رمضان میاشت د دغه بې ساري کتاب په آیتونو کې د فکر او غور لپاره تر ټولو ښه فرصت بلل کیږي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.